لکه د ګډون بلنه ورته شوې ده، خو وروسته دا خبر رد کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41.
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي دا کوي چې په دې ښار کې ورستر بلې غلاوې زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل د ښار روان شو، په پخ چرینې چې په تیریدو کې دغه ځای کې مخې ته راغله.
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکي عبدالمجید چې په دغه ښار کې خواري مزدوري کوي، وایي دوش په وړاندې ماخام ناوخته کور ته پر لاره موټر سایکل سپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل ترې واخیست.
یو روپۍ راته فری نه خو ټول رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې ښار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوي زیاتې شوې دي.
د کابل په ښار کې د ماخام اذان نه وروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماخام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره شوي چې رواني غلاګانې کېږي. ټولو جفاو د واره شروع دی. جبونه خلکو نه وسي، یو روپۍ نه پرېږدي، موبایل د سړی پیسې سړی ټول دی وخي.
دی وایي له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلی او نور د ماخام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر یې کاوه چې د طالبانو پر راتګ به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي، خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي، خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی، او هر څوک کولی شي ویخته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو تفکیک وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې همدغه مثلا نسې پاتې. اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي، ویښتې یې پریښي وي، خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې، نو دغه تفکیک سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په بلخ کې ادبی بهیر لمیاشتو میاشتو وروسته بیا غونډې پیل کړي. په هلمند کې چې ادبي بهیرونه پکې غوړېدلي وو، نن سبا دا غونډې یو مخ درېدلې.
تر دې لسو ونیو اتنی پورې تقریبا یوازې 400 ونیزې مشاعرې درلود.
د ژباړې په اړه بحث لرو.
لیکوال فکر سره بلکې ډېره مهمه ده.
په غوژبه کې کامل تسلط ولري.
یو عادي متن دی، بل تخنیکي
شعر هم لرو.
ګونګ اوخ کې ګونګ ز ګونګ دیوالونه چا باندې اورېدل.
کیسه هم درته کوو.
ډګروال یو زوی وي، هغه ورک شوی وي.
که تر پایه را سره وي، نور مطالب هم له ازادي راډیو ادبي مجلې څخه واورئ. د بلخ ادبي خوځښت مومن بابا ادبي بهیر ونیسي غونډې له میاشتو میاشتو وروسته بیرته پیل شوې. دا ادبی بهیر لنشتي دوله سيزو را پدي خو د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې په ادبی او فرهنګيات څو بوخته د بلخ ادبی خوځښت مسول فرید احمد طوفان ازادي راډو ته د دې بهیر د هڅو پاړه وویل.
د پښتو ادب مشهوري سیرین منځلي دوغې د پاره یادغونډي او منځغونډي تر سره کړې دي، کتابونه چاپ کړې او مجلې خپري کړې دي، درې تر څنګ اونیزي غونډي لرلې دي. په اونیزي غونډو کې مونږ ادبی بحثونه لرو، ادبی کرکتنې کوو او د زینو ادبی موضوعاتو پاړه لیکچرونه لرو او درې تر څنګ مشاعری هم لرو.
د بلخ ادبی بهیر غونډي د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته ځنډیدلې وي. د دې بهیر غړی رفیع الله ریحان د خوشی احساس کوي چې د دوی غونډي بیا پیل شوې دي.
یو خو هغه ادبی تند از مجماتیږي او همدارنګ په ادبی مسایلو باندې ډیر خوندور بحث کوي. د دې ترڅنګ مونږ په خپل یاران بیا سره وینو، د سره خالص سره کوو، یو بل سره تړډیره پورې خوز مونږ غپو کس بیا په ادبی مسایلو باندې وی چې دا د هر یو شاعر لپاره د لیکوال لپاره ډیر خوندور او خوندور بحث پکې.
د بلخ ادبی خوځښت مومن په ادبی بهیر فیسبوک باندې هم لري چې له هغه لاري د خپل غوندو راپورونه خبروي. د دې بهیر په غونډه کې شاعر راز محمد عادل خپل شعر اوروي.
وے د حالات په بدلون میں حال بدل شو، د وطن د خلق غم را سره مل شو، کتابچه قلم را واخلم الهام نوی شاعری می ته تشوی د چل شو. غزل دی د دروازه زنجیر تالو څوک په خار کې نو، حلقی په دار کې زړی دی مجرم په دار کې نو، کالبوت پروتو ماشومان هم ترینه نه یریدل، یخنی وجلی و نفس ته زهر مار کې نو، د ښکاری زړه لکانی کلکو چې ماشه یې کش کړه، پس له یو درس په څانګه ناست و تی چنار کې نو، او د اسمانونو چینې وچې شوې د چا له نیته، د اسمانونو چینې وچې شوې د چا له نیته، څاڅکه شبنم د ګل په پاڼه په سهار کې نو، او سوچ تر کلی رسیدم را نه قضا شو خدایا، سوچ تر کلی رسیدم را نه قضا شو خدایا، لمن می کاو حکم جماعت په دغه لار کې نو، او په نیم نظر ژوندې کې دی عادل نه یې قتل، په نیم نظر ژوندې کې دی عادل نه یې قتل، یو زرا د ترحم دستا په یار کې نو.
په بلخ کې ادبی غونډې پیل شوې دي. کله شمال جنوب ته مخ کړو، په هلمند کې بیا تر دې دمه په تیرو څه باندې لسو میاشتو کې لیکوالان او شاعران نه دي توانېدلي چې ادبي بنډارونه بیرته شروع کړي. بصیر الحق عادل په دې اړه مفصل راپور لري.
هلمند هغه ولایت چې په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لویو مشاعرو، ادبي او فرهنګي ټولنو، د کتابونو، مجلو او اخبارونو د چاپ او دغه راز به پر کور دننه او بهر څخه د نومیالیو شاعرانو، ادیبانو او د پښتو ادب د عالمانو کوربه وو، خو اوس پکې یادې ټولې هڅې مړاوي ښکاري. د هلمند ولایت یو شمیر فرهنګیان او د ادبی بهیر غړي وایي د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنې دو سره چې لسو میاشتو یې ډېرې تیریږي، هلمند کې فرهنګیانو هیڅ فرهنګي غونډه یا هم مشاعره نه ده کړې. د هلمند ادبی بهیر فعال غړی او ځایي شاعر صدیق الله منصور ازادي راډیو سره خبرو کې ویل، ډېری شاعران بهرنیو هیوادونو او یا هم د افغانستان نورو ولایتونو ته کډوال شوي دي. د دوی جذبه مړه ده او د مخکې په څیر مشاعرو او ادبي بنډارونو ته د ځوانانو لیوالتیا هم نشته. هغه وایي اوس ډېری فرهنګي ټولنې او یو شمېر سیمه ییزو رسنیو چې د ادب او فرهنګ په غوړېدا کې برخه اخیستې وه، تړل شوي یا یې خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
د ادبی فعالیتونو د پیکه کېدو لامل خو لومړی دلته جنگ وو. دلته پر مرکز لشکرګاه ته نږدې یا خپل په لشکرګاه کې ډیر وخت جګړه روانه وه، ډیر کسانو په دې خطر باندې ادبی فعالیتونه پریښول. او بل دلته اقتصادي ستونزې دي چې یعنی شاعرانو نشي کولای چې دا ټول فعالیتونه دي دیو ټولنې د جوړېدلو د ټولنې د دفتر د پاره د هغوی مصارف د خپل د جیب څخه شاعران ورکي، ځکه چې شاعران هم تر ټولو هغه کمزورې طبقه ده د اقتصادي لحاظ څخه.
لالا خان خروټې بیا هغه شاعر دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د هلمند ادبي بهیر فعال غړی پاتې شوی او نږدې په هر مشاعره کې برخه اخیستې. نوموړی وایي هلمند کې ادبي فعالیتونه یوازې د اسلامي امارت پر اتلو سره نه، بلکې لخکرګاه ورڅیر مسیمو ته د جګړې د اور په تودېدو چې ځایي خلک نور سیمو ته کډوال شول، ورسره شاعران هم تیدو پرک شول او مشاعرې ودرېدې.
یو خو هغه زاړه ادب پالان او فرهنګ پالان یا سره ورکسو یا لسیمی ووتل یا همدالته په خپلو کارونو بوخسول. اوس هغه مخکې به تلویزیون والا راتلو دا مشاعره به ثبتېدې په راډیوګانو کې به ثبتېدې، د دې زمینه برابره وه چې به دولت هم لاس ورکاوه د شاعرانو ته، د دې زمینه به یې ورته برابروله چې له نورو ولایتو هم ادبي څیرې لیکوالان راسي او دلته د هلمند له شاعرانو سره په ګډه سره سیمینارونه وړاندې کړي، مشاعرې وړاندې کړي او ادبي بانډارونه، د کتاب مخکتنی او دارنګه نور ادبي مسایل به سره شریکول.
خاغلی خروټ وایي اوس هم مشاعرو او ادبي بنډارونو ته له دې عمله چې امنیت دی زمینه برابره ده، خو د ده په خبره اسلامي امارت کومه لیوالتیا ورته نه ده ښودلې. د هلمند ادبي بهیر منشي او تان شاعر عرفان همدرد وایي له تیرو لسو میاشتو راهیسې ادبي بهیر چې هلمند کې د ټولو بهیرونو په سر کې دی هیڅ فرهنګي غونډه او مشاعره نه ده کړې. نوموړی وایي کله چې شاعران او فرهنګیان د کلتور ځایي ریاست ته ورشي هغوی نه د هو او نه هم د نه ځواب ورکوي، چې په دې سره ډېری فرهنګي ټولنې او شاعران دا جرأت نه لري چې د تیر حکومت په څیر په آزاد ډول خپلې غونډې او ادبي فعالیتونه راپیل کړي.
دلته په اونۍ کې یو ځل خامخا درې ځایه رسمي ونیزې مشاعرې او ناسته کېدلې چې د هغوی د جملو څخه د هلمند ادبي بهیر غونډې بېله متفاوتې شولې. ځینې وختونه هلته په دا وروستیو کې په 15 ورځو کې یوه غونډه ترسره کېدله. دلته بیا په پوهنتونونو کې په نورو لویو ناستو کې په فراغت غونډو کې په اتمی په اونۍ کې په 15 ورځو په 20 ورځو کې یوه مشاعره یوه ناسته کېدله. د هلمند ادبي بهیر غونډې د ټولو غونډو نسبتا ډېرې مهمې وې، ځکه هلمند ادبي بهیر د 1980 کال څخه فعالیت را شروع کړی وو. تر 1980 پورې تقریبا یوازې 400 مشاعرې درلود.
نوموړی وایي په دې ادبي غونډو کې به یوازې مشاعره نه بلکې د پوهنتون د استادانو لخوا پر بیلابیلو موضوعاتو لیکچرونه، کره کتنه او ادبي بحثونه کېدل.
خو په اوس وخت کې کوګورو د دغه تحولاتو در رسیدو سره سره سم هلمند ادبي بهیر له لومړۍ ورځ تر اوسه پورې یادې د 9 میاشتو په تیرېدو باندې بیا یوه مشاعره ملته نه ده شوې. نو نور مشاعرم د سید پسرلنی مشاعره کیا د کو یا نور مهم مشاعر تر د پولیس تر سره زوی
د هلمند ادبی بهیر منشی وای د غلطه د ادبی بهیرونو فعالیت اتیا سلنه کمزوره شوه دی، فعالیتونه پنشت شمار دی او د په خبره چې هلمند ادبی بهیر د ادبی فعالیت او پرهنګي غونډو یو مهم بنسټو چې وس هیڅ ناس ته فعالیت نه لري. هغه وایي ممکن دا فعالیتونه تر نامعلومې مودې پورې داسې پیکو ځنډول شوي پاتې شي. دا چې په هلمند کې ولې په تیر حکومت کې ادبي بنډارونه، مشاعرې او رسنوال فعال وو، دغلته میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت د خواد څخه ادبا یا لیکوالان لمنځل کېدله، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایت دوی سفرونه تنظیمېدل.
استاد نذیر احمد رښتینی وایي په تیر کې د حکومت ترڅنګ د یو شمیر موسسو او بنسټونو لخوا هم د ادبي ټولنو او رسنیو مالی ملاتړ کېده چې په اوسنۍ حکومت کې رسنۍ او ټولنې کوم مالی ملاتړ نه لري.
د هلمند په باب که زه معلومات ترته درکم، په هلمند کې د 1400 شاوخوا کې ژغیزی رادیوګانی، همدارنګه په دغه کوچنک لشکرګاه ښار کې 4 تلویزیونان او کوایو په لسګونه چاپی مطبوعات چې په دوی کې جریدې شاملې وي، مجلې شاملې وي، همدارنګه ادبي ټولنې خورا په چټکۍ سره ایجاد شولې.
دغه راز ښاغلی رښتینی وایي په تیرو 20 کلونو کې د ادبیاتو د ودې او پرمختګ او ترڅنګ یې د ادبي کتابونو څومروالي او څرنګوالي ته هم کمساري توجه وشوه چې د ده په خبره دا یو واقعیت دی. سره له دې چې هلمند کې له تیرو 10 میاشتو راهیسې ادبي او فرهنګي هڅې ساوتلې ښکاري، تازه د هلمند اطلاع د کلتور ریاست لخوا راتلونکو 2 ورځو کې د هلمند سیر مشاعرې د جوړېدو خبرتیا خپره شوې ده. هغه مشاعره چې په تیرو کلونو کې ورته آن له خیبر پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو د ځایي حکومت لخوا شاعران او فرهنګیان وربلل کېدل، چې د شعر او شاعرۍ ترڅنګ به پکې د ټنګټکور او محلي موسیقي پروګرامونه هم ترسره کېدل.
آزادي رادیوي مجله.
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له ازادي رادیو
ګونګې وشکي ګونګز ګونګ دیوالونه چا ونه ورېدل د درې واړو شخونه امینه فنادا شعر ازادي رادیو مجلې ترالې شلې لدی څخه اور
ګونګې وشکي ګونګز ګونګ دیوالونه ګونګې وشکي ګونګز ګونګ دیوالونه چا ونه ورېدل تدرې واړو غګونا کسوځې ګم کور کې ګم هاي بنوي هاي پداوي کمه وکړل فریادونه کاش کې هغه زمانہ کې ز پیدا وای چلا نو پیدا شوی رواچونه آی نمې چې ژړی رنگ ته مسکې دا بختورا پزړه نلری داغونه لقیامت به می ډیر ویر نشی مالی دلی دی وطن کې قیامتونه لفنا دی رومانی غزل هیر لفنا دی رومانی غزل هیر سړی مات دی زخمی شوی خیالونه گنگ اوخ که گنگ ازا گنگ دیوالونه چاوانو ریدل ده دره وارو غگونه چاوانو ریدل ده دره وارو غگونه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري په نړۍ کې موثر پرمختګ شباړي ته ضرورت زیات کړی دی. سوداګر د بل هیواد د تاجر په شپه باید پوشي ګرځندوی ته پکار دی چې د سفر په وخت وو پوهیږي چې چیرته ځي او کوم ځای نه ګوري. په ادبي برخه کې له پخوا راهیسې ولسونو دې ته پام و چې هنري کتابونه له نورو ژبو خپلې ژبې ته وشپاړي په دې ډول خپل ژبه شتمنه کړي او خپل لیکوال او لوستوال د نورو ژبو له هنر سره آشنا کړي. د ژباړې پر ستونزو او اهمیت مې د حیات ژوند عبدالرحمن فرقانی او خان محمد ستانکزي نظر اخیستی دی. حیات ژوند د یو شمېر نورو ژباړو تر څنګ د نوبل د جایزې د ګټونکي فرانسوي لیکوال البر کامو دوه کتابونه یو ناول او یوه ننداره پښتو کړي دي. عبدالرحمن فرقانی د سید قطب التصویر الفني فی القرآن، د قرزاوی الاجتهاد فی الفقه الاسلامی او یوش میر نور کتابونه ژباړلی دي. خان محمد ستانکزی له 2015 کال را په دی خوا آنلاین ژباړه کوي. دوی له یوش میر نړیوالو مؤسسو سره په حقوقي، تعلیمی او د بانکداري په برخو کې انګلیسي پښتو ته ژباړې کړې دي او له پښتو څخه متون انګلیسي ته ترجمه کړې دي. عبدالرحمن فرقانی په دې نظر دی چې د مبدا له ژبې د مقصد ژبې ته په ژباړه کې یوازې د دې دوو ژبو پوهېدل کافي نه دي. ژباړن باید د مبدا د ژبې له کلتور سره آشنا وي.
په ژباړه کې کله هم داسې پیښیږي چې یو فرهنګي ستونزه تر ډېره حده پورې ده چې ته یو کلتور یو فرهنګ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ژباړې. نو دا خو ډېر مهم مسؤلیت دی. نو ته تر ډېره حده پورې د دو کلتور په ټولو زوایایو یا په تفصیل او هغې نور جزئیات باندې پو باید وي. په غوږه به کوم کامل تسلط ولري په تقریبا زه خو د دو احساسم کوم چې په سیمه کې د ژوند کلیوي د خلکو د عادت او د فرهنګ او د کلتور سره پوره بلدیت ولري تر څو کولای شي هغه څه چې هلته شته د خپل کلتور او د هغه سره وفق ورکې او په هغه عبارتونو باندې هغه شعر ورژباړې دلته چې هغه خلق ته قابل دی قبول وی او یاد یوونه استفاده وکړي.
کیسه لیکوال او ژباړونکي حیات ژوند په دې اندې چې ژباړن باید لشتر لشه د مبدا شبي له فکر سره آشنا وي. د شاغلی ژوند په وینا چې د کله د البر کامو آثار ژباړل تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د اروپا د هغې زمانې له فکر سره ځان سنا څه آشنا کړی وو.
کله چې موږ ترجمه کوو نو څو مهم فکټورونه چې باید موږ ته متوجه اوسو. یو دا چې موږ له اصلي سره بلد اوسو، دویم دا چې یعنی خپل مخامه ژبه باندې بلد اوسو او برلاسي اوسو، دریم دا چې د لیکوال آثار سره او د هغه سبک او فکر سره بلدتیا ډېره مهمه ده. مثال په چیرې زه یو داسې یو لیکوال د لاتین امریکا یو لیکوال راواخلم او زه د لاتین امریکا له هغه تاریخ او پیښو سره بلد نه اوسم، زه نشم کولی چې هغه آثار وي یا که چیرې داستان وي یا کوم بل ادبي پښتو راپښتو کړم.
نوې ټکنالوژي په سرعت د بدلېدو په حال کې ده، نو ژباړې ته اړتیا په ورځني ژوند کې په چټکۍ په زیاتېدو ده. سباندې شپږ کاله مخکې د انټرنیټ په لټون کې پاڼې ګوګل پښتو هم د ژباړې برخه کړه چې په اسانۍ له نورو ژبو پښتو ته ژباړې کېدای شي. که څه هم د ګوګل ژباړه په تیرو شپږو کلونو کې د ځینو رضاکارانو په مرسته پیاوړې شوې ده، خو په ادبي برخه کې که دا ژباړه هر څومره کره شي ممکن د عکس ځای ونیسي چې هیڅ وخت یې د هنري رسم ارزښت نه دی پیدا کړی. خان محمد ستانکزی په دې باور دی چې په تیرو اولسو کلونو کې دا ژباړه ورځ تر بلې بهتره شوې ده.
پښتو کې ډېر زیات کار روان دی. زه خو یو لږ کسان نیم چې تقریبا 2015 کال په دې آنلاین ترجمه کوم، مختلفو کمپنیو مختلفو ادارو سره په انټرنیټ لارې کار کوم. ما ته اندازې یو څه لګیږي چې څومره کار په پښتو کې روان دی. دغه بهیر دی نه کوم داس یو ګلوبلایزیشن دی. مونږ په هر رقم یو خلک مونږ لاس نه نیسي چې ورسره روان شو. البته زمونږ خپل خواري هم په کې ضرورت ده، په کار ده چې مونږ خپل هڅه وکړو.
لیکوال حیات ژوند له ګوګل ژباړې استفاده کوي، خو د ده په باور دا ژباړونکې وسیله باید پیاوړې شي چې ډېر کار ترې واخیستل شي.
متاسفانه ګوګل خو خصوصا پښتو برخه، البته موږ خو پښتو برخه باندې وغږېدو، ډېر کار ورته نه دی شوی. او ځینې یعنی امتحان کړی مې ده، ډېر کله ما امتحان کړی ده، مفاهیم یې ناسم را ترجمه کړي دي، نو په دې دلیل باندې ما ترې لاس اخیستی دی، یعنې استفاده کوم نه. خو ځینې شیونه مثال کله کله داسې جملې ښې تفهیم ترجمه کوي، نو یعنې داسې نه داسې کیسه باید استفاده نه شي، خو تر اکثره داسې استفادې وړ نه ده. خو یعنې ډېر کار غواړي په دې برخه کې، باید ګوګل ټرانسلیټ یا ګوګل ترجمان ډېر نور هم کار ورته وشي ترڅو
په ګوګل ژباړه باندې تر ډیره کلمه په کلمه ژباړل کیږي. د ټیک په ټیک ژباړې په برخه کې عبدالرحمن فرقانی وایي
تر ډیره حدا احساسي کې د ژباړې په ډګر کې کله چې موږ د عربي ژبې نه پښتو ته ژباړه وینو، تر ډیره حدا پوری ټیک په ټیک یا په یو بل عبارت باندې رندته ژباړه هم ورته ویل شوې ده. د ټیک په ټیک ژباړه هم ډیره مروجه ده چې په دو کې هم ته ډیره حدا پوري یعنی د عربي ژبې ترکیب د جملو ادبيات او نور مسایل هغه د سی لکه پښتو ژبې په دې شکل باندې نه دي. پښتو ژبه په ځانته خصوصیت لري، لیک دو د ځانته خصوصیتونه، ځانته قواعد او د جملو ترکیب، د مو جملې د اجزا او ترکیب مبتدا او خبر څنګه چې دلته پښتو کې دی هلته په عربي کې هغه توپیر کوي. نو په دې شی باندې باید یو څوک مسالت وي چې تر څو پورې وکولای شي مفیده ګټوره ژباړه لوستونکي ته وړاندې کړي.
په حقوقي موضوعاتو کې که چیرته یو یو ټکی ته دقت ونه شي ممکن په ژباړه کې ستونزې پیدا شي. خان محمد ستانکزی چې دا ډول متون کلونه کلونه ژباړلې دي او لا هم کار ورته کوي په دې باور دی چې تر ټولو سخت متن حقوقي یو دی.
عادي متن دی، بل تخنیکی نیمه تخنیکی دی، بل پوره تخنیکی دی، چې دا بیا هر یو دغه مطابق دی، سختوالی دی مطابق ورته وخت ورکول کیږي او توجه ورته کیږي. نو حقوقي مسایلو ته توجه ډیره پکار ده نظر هغه ته، ځکه یو زده د سړي حقوقي غلکه لکه طبي او ډاکټر چې کار کوي او مریض باندې کوي دا اپریشنونه کوي یا نور داسې علاج کوي چې چیرې هغه کې آیبراسي نو کېدای شي مریض عمري. دغه رقم حقوقي مسایل هم دي، بالخصوص لکه تاسو ګورئ په دې قراردادونو کې چې قراردادونو کې یو معمولي غلط راغلط شي بیا لغوی نه دغه ټول قرارداد عیب یو لوري ته ورځي.
کلمه په کلمه ژباړه تر ډیره د ادبي متونو لپاره د استفادې وړ نه ده. ځکه چې په هنري متونو کې ګڼ کلمات په خپل ذات کې معنی نه ورکوي، لڅنګلوري سره یا په جمله کې خپل معنی بدلوي. بل ډول ژباړه مانوي ژباړه ده چې د ځینو کره کتونکو په باور غوره ژباړه ده. په دې ژباړه کې د اصلي ژبې د الفاظو او جملو معنا ته په دوهمه ژبه کې هم دقت کیږي او ژباړونکی مفهوم په امانتۍ انتقالوي. په آزاد ژباړه کې بیا ژباړونکی د دقیقو کلماتو او مفاهیمو د انتقال لپاره ځان نه اړ کوي. ممکن ځینې تغیرات د موضوع د وضاحت په خاطر په متن کې راولي. په اوسنۍ زمانه کې که یو لور ته د ژباړې ضرورت د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو له زیاتېدو سره زیات شوی دی، بل لور ته د علم پرمختګ ژباړه سخته کړې ده، ځکه چې علوم د تیرو پیړیو په څیر نه دي، په جزئیاتو او فروعاتو ویشل شوي دي او تخصصي شوي دي. عبدالرحمن فرقانی هم پر تخصصي ژباړې ټینګار کوي.
یو بل مسله هم د ژباړې په حصہ کې چې دلته شته ده په افغانستان کې، خصوصا هغه د ژباړې په برخه کې غیر مسلکي ژباړه یا په بل هغه اړخ کې په هغه برخه کې ژباړه چې هغه د تا مسلک نه دی، اصلا تا ویلی سیاست دی، ویلی د ادب دی، ویلی د اقتصاد دی، خطر لټی کی په نورو تخنیکی برخو سانسی مزامینو کې یا نورو مسایلو کې هغه کې معلوماتو کې یا موضوعګانو کې ته ژباړه کوي. په دې خاطر باندې هغه ژباړه چې کله دیغه مسلک سره ته بلد نه وي، اصطلاحات درته معلوم نه وي، مفاهیم دې سم درکړی نه وي، نو ته نشې کولای چې هغه ګټور ژباړه وړاندې کې. هغه ته د غیر مسلکي ژباړه هم ډیره مروجه ده چې زه فکر کوم دوی باید مخنیوي وشي.
په ځینو مواردو کې بیا ستونزه دا ده چې په پښتو کې ګڼې تخصصي برخو د مبدا ته ژبې په څیر واده نه کړې. خان محمد سانکزی چې له یو ایس ایډ مؤسسې سره په بانکي برخه کې کار کاوه، وایي چې د پښتو ژبې د اصطلاحاتو یو لیست یې ورسپارلې وو چې په ژباړه کې مرسته ورسره وکړي.
ما د افغانستان بانک چې د یو ایس ایډ یو پروژه باندې کار کوو، بیا هلته موږ ته یو لیست د اصطلاحاتو راکوم. نو ما د هغه نه د انګریزي اصطلاحاتو چې هغه باندې بیا ما کار وکړو، هغه مې داسې یو هغه ته برابر کړ چې کله مرسته نور ترجمه کول او هغه باندې استفاده کول، مشکلات پکې وو.
له حیات ژوند څخه به واورو چې دا ډول لیستونه ګټور دي.
دا لیست کچیر دی د اقتصاد د برخې هغه پښتو شوي، ما چې پښتو شوي کلمې وي یا مفاهیم وي، نو دا خو به شک ډېره زیاته ګټه لري. مثال همدا اوس د قاموسونو په نامو باندې آنلاین هغه دی، یو قاموس دی او مختلف ډکشنریان دي پکې، یعنی دا په ترجمې کې ډېره زیاته مرسته کوي. حتی ګوګل سي هلته ګوګل ټرانسلیټ ډېر کسان پکې لاسوهنه کوي او کېدای شي ځینې کلمې پکې ناسم ترجمه شي، خو دا ډکشنریانې دغسې لیستونه له پښتنو ژباړونکو سره یا مترجمانو سره خورا زیاته هغه کوي، مرسته کوي.
خان محمد ستانکزی وړاندیز کوي چې همدا یو وخت دی چې د ژباړې لپاره پښتو ژبې ته ډېر کار وشي.
دا مربوطه ارګانونه چې څوک دی غوښت دا وړاندیز وکړم چې د ګوګل او د ترجمې په برخه کې توجه زیاته کړي، ځکه چې موږ اوس داسې یو چې اوس موږ هغه د کاپی رایټ قانون هم نه دم امضا کړی، د افغانستان نه امضا کړی، نو دغه وخت موږ کولای شو چې د ترجمې له لارې ډېر زیات مواد خپلې ژبې ته راښکته کړو.
ټکنالوژي د ژباړې لپاره اسانتیاوې پیدا کړې دي. که د مبدا ژبې په متن کې یو مکان یاد شوی وي او ژباړونکی پرې ښه نه پوهېږي، نو د ګوګل نړۍ مو ممکن له هغه مکان سره د تصویر او ویډیو په مرسته هم آشنا کړي. د انټرنیټ له لارې د یوې کلمې په اصلي مفهوم د پوهېدو لپاره د بیلابیلو ژبو ډکشنري هم ترلاسه کولی شو، او داسې نورې اسانتیاوې شته. خو په کار ده چې ښه انټرنیټ ولرو. د یوې نوې سروې له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د کور دننه انټرنیټ ډېر کمزوری دی، خو په موبایل کې انټرنیټ تر جنو هیوادونو پیاوړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي علتونه د خلکو د اقتصاد خرابیدل، د فرهنګي هڅو کمیدل او یو ډول بې باوري ده. بل لور ته ځایي چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د ولایت په کچه د کتاب میله پلان کړې ده.
نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کی
په خوست کې د کتاب پلورنځي مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله د کتابونو پیر او پلور سوړ شوی او خلک لږ کتابونه اخلي. دوی زیاتوي لیوی خو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او بل لوري ته پراتلون کې د ځوانانو باور کم شوی چې د کابل کتاب اخستلو او کتاب لوستلو سره د هغوی مینه لږه شوې ده. د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول غلام رسول آزادۍ رادیو ته وویل د خلکو د اقتصاد خرابېدو له کبله د کتاب پیر او پلور اویا سلنه اغېزمن شوی دی.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا اویا فیصده خوند نشته. علت یې دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې چې خپله ډوډۍ واخلي نو کتاب په څه واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږ ورس کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله. د اوس حالاتو کې مونږ 1000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې چې 100% کتاب خرڅېده اوس 150% نه خرڅېږي. یوازینی علت دا ده چې خلکو اقتصاد کمزوری ده.
د رڼا کتاب پلورنځي مسؤول عزیز الله بیا وایي مخکې خلکو د حکومت په بیلابیلو ادارو کې دندې اجرا کولې او معاشونه یې درلودل چې د دې معاشونو یوه برخه به یې د کتابونو د رانیولو لپاره خپلو اولادونو ته ورکوله.
هغه وخت کې چې مثال جمهوریت کتابونو ته مینه ډېره وه، البته اوس کتابونو ته مینه کمه شوې ده. یو د خلکو د ماشونو په نسبت باندې ماشونه نشته دی. حال چې ماش مقرر وي هغه وي، هر څوک غواړي چې کتاب واخلي. مخکې به چې مثال خبرې پلار ورته پیسې ورکړې، 10000 به د پلار ماش ویل چې 3000 روپۍ زوی ته واخله، کتابونه پرې واخله. اوس ماش نشته دی، 1500 روپۍ زوی ته ورکې، ورته بچه ګزاره کوه ورسره.
د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤول محمد سلیمان هم وایي په خوست کې د کتاب پیر او پلور سوړ دی، ځکه ځوانان خپل راتلونکي څخه نهیلي شوي او بلې اقتصاد کمزوری شوی دی.
په خوست کې د کتابخانو بازار ډېر سوړ دی، ځوانان نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. اقتصاد هم ضعیف دی، هېڅ نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. مخته مشال 10000 روپۍ سودا کې دا اوس 15000 او 10000 او 15000 داس کېږي.
بلخوا چارواکي وایي په ورستۍ څو ورځو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو او کتابونو د پیر او پلور لپاره د بیلابیلو ولایتونو د فرهنګ ریاستونو لخوا د کتابونو نندارتونونه جوړ شول او په پام کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې په خوست کې هم د کتاب میله جوړ شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست په ولایت کې هم د کتاب میله ډېر زر کېدونکي ده. کتاب خرڅونکو دکاندارانو موږ سره ژمنه کړې ده چې موږ به 30-50-40 داسې فیصده مراعات به کوو. همدغه راز د کتاب د لوستنې دپاره اطلاعات کلتور په راتلونکو ورځو کې پروګرام لري چې پولیسو، مکاتبو او مختلفو مجالسو کې د کتاب په اړه ځانګړي بیانونه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو مؤسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلوري هم منفي اغیز کړی دی.
په خوست کې مو د کتابونو د بازار د سړېدو راپور اورېده. د کتابونو د چاپ چاري او پلورل په نور افغانستان کې هم سړه شوې دي. د همدې لپاره په غزنی کې د اطلاعات فرهنګ ریاست په نوښت د وی اونۍ په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و چې تیره اونۍ پای ته ورسید. په دې اړه راپور لرو.
د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته شودل سوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکمیار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سیب محصل دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندل او کتاب لوستلو پسې لټه کوي.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي، ځکه محصلین رونه د کتاب له مشکل سره، ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري، د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او مؤاخذ په لپاره، د تحقیق لپاره، د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سم کې دي، کتاب ته ضرورت پیدا کیږي. نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري، علمي کتابونه.
دا غزنی پانتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم سیب محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت تناړی ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان د تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
کچیر ته کتاب نه و نظم جون بنیم غړې و همدا کتاب د شزمن حقيقي ملګری دی موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې کتاب لې لوز موږ روح حاصلات از کیږي زما د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود ده موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي چار قسمه معلومات پکې موږ لاس ته راوړو
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه ونی ل منځنۍ څخه مخه په غزنی کې د کتاب امول د خلکو او کتاب ترمنځ واټن را لنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي د یاد ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان وسم ډیرای وخت په بې ځای شان او تیروي په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي هغه هم باید کتاب دوستلو ته وخت ورکړي نو موړی وایي موږ په پام کې لرو چې دا غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو ترڅو ځوانان راسي او مطالعه وکړي
له دې ورځې له لمانځلو هدف تا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوکو چې تاسو له کتاب سره تعلق جوړ کړئ کتاب ښه ملګری ده چې کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده نو څونه له کتاب سره د چا علاقه او مینه زیاتیږي دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي هم په آخرت کې
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو ترڅنګ ځینې نور کتابتونونه هم شته خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینوالو په شمېر کې کمی راغلی دی
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
پاسجی رڈی مچلی کی وڑان دی دی ونڑیوال ناول کی صدرتا پلانڈو کو خدا شیبا لا ادبیاتو لری یو پزڑ پوری بل موضوع دمی شلما پنڑی کی د مچیو نڑیوال ورستا دا ورس ولی اهمیت لری د مچیو پنفس کی ڈراماتیک کمشت پنڑی کی د خوراکی مواد او تولید او د ټول ایکو سسٹم توازن گوشی څه چې موږ خرو درېمه برخه د شاتو د مچیو له هغه مهم رول سره تړاو لري چې بوټي او ګلونه القاح کوي مچی د یو کیلو شات د تولید لپاره پور میلیونونو ګلانو ګرځي فرانس پرستا شانس په یو راپور کې څرګندوي چې د نړۍ په کچه دا څوم کال دی چې د مچیو شمیر کمی شي د همدې راپور له مخې یو علت په کرهنه کې د کیمیاوي موادو استعمال دی د اوړي مچی څو اونۍ ژوند کوي د ژمي مچی څو میاشتې او ملکه له یو تر پنځو کلونو پورې ژوند دی سره له دې چې په نړۍ کې د مچیو شمیر په کمیدو دی د افغانستان له میدان وردک څخه داسې خبر لرو چې هلته د شاتو تولید په زیاتېدو دی د شاتو د مچیو ساتونکي په دې ولایت کې دې ته خوښ دي خو له دې شکایت لري چې بازار سوړ دی په دې اړه سیمې راپور لرو
په میدان وردک ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یو کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عواید یوازنی سرچینه ده د مچی روزونکو وای ساشقال په دغه ولایت کې د نامنوی په ختمېدو سره زرغونه زاینه کوم چې باید د مچی پکښه کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سیوي دي چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دي زیاول حق او میرزا ولی چې په میدان وردګو ولایت کې د مچی روزنه او پالنه کوي وایي ساشقال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالی په خاطر مچی او زیات حاصل ورکړي
کال اصلات د سکل اصلات سره څه فرق کوي د سکل اصلات شاتو خدي جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم موږ حاصلات خو
د دې په خاطر باندې خدي سې سکل نه جنگونه ست نه کوم بل هغه سس چیر تم زړه غواړي الته مچي وړو او اصلات ډېر خدي
دائم د موږ په کړو کې پاتې کې شوت بعد ووزی یعنی بازار پیدا کو د اسلامي امارات نن دا وخته نه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا
کزه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د مچیو پالون کې د شاتو د بوی د ټټوالي لامل شکایت کوي محمد نعیم په میدان شار کې د مچیو یو بل پالون کې دی د افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو تعلق زره یو مارکیټ یا دغه برابر سي چې ان شاء الله د صادراتي او سي ټول افغاني تولیدات خرسي
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وای دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځنګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپیولا راید وای چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي
وزارت تجارت سره موږ دغه برخه خبره کړې ده چې تجارت او وزارت لوړپوړي چارواکي د تراغلي زموږ ولایت ته اوی سره خبرې شوې دي او موږ ته ډاډ راکړل چې بازار مندنې برخه کې به دوی پوره هڅه کوي
د میدان وردګو ولایت وسیدونکو پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی راډیو مجله اوري. د آزادی راډیو د دې ادبي خبرونې پرې ورستیو کې د ډګروال تلیک ناراضي ناول پاڼې ژر ژر اړو. دا د کولمبیا د ستر لیکوال ګابریل ګارسیا مارکز اثر دی چې غذا نور غذا په پښتو ژباړلی دی. مارکز له نن اته کاله مخکې مړ شو. په 1922 کال کې د ده اثر سل کاله یوازیتوب د نوبل د ادبیاتو جایزه خپله کړه. د ګروال تلیک ناراضي ناول د دولسم ټولګي زده کوونکي عابد الله وصال لوستی دی. د دې ناول کیسه په لنډو آزادی راډیو مجلې ته تیره کړې.
دغه ناول کې ډګروال یو کس ته پچې دا یو زوی وي، هغه ورک شوی وي او داسې وخت راشي چې بیا هغه زوی یو لیک راشي او هغه دومره ولیکي په لیک کې چې زه په پلانکي ځای کې یم. نو هغه چې ډګروال خپله وظیفه دنده پرېږدي او ټول فوکس په دې وکړي چې د زوی ګټه وټې ته به کینم او هغه به نور تر دې وروسته ماته ګټه وټه کوي. ډګروال کلونه کلونه په همدغه کې تیری، د دکاندارانو د خلکو د ملګرو ډیر قرضدار شي، همغه چې بیا د کور په ډیر سختۍ وځي، د سه حالت راشي چې د خزینه او په حجاب کې د کور وځي، ډیر وخت یې په همدغه باندې تیر کړی وي او یعنی معنا د بل لاس کټی تکینی. نو وخت تیریږي، همدغه وخت کې د میرمن هم ناروغه کیږي، په بستر پریوځي او بیا د پور په سی ګرځي، خو بیا د سوک نوی چې پور ورکی، ځکه ډګروال خپل باور لمنځه وړي وي او زوی هم لا درکوي. ډګروال لیک یو بل لیک ته زوی په تیر لیک ورسره واده کړی چې زبر تاسو تر دې وروسته پیسې لګم، په ماغه کې ډیر وخت تیر کی او هغه لیک ته ډیر پته مشي خو هغه لیک بیا هم ناراضي. بل اخر داسې وخت راشي چې میرمنه یې له ډګروال څخه به حوصلې کیږي او د ناروغۍ په بستر وینو، مغه چې خزه بیا حوصلې شي، ډګروال د خوب د وډین کمیز غاړي ونی ولا پختنه تی وکړه په دغه وخت کې بس خرو داسې سنې چې دوی وخري 15 کلونه وخت ونیو چې ډګروال د 15 دقیقه په دقیقه عمر کې دغه شیبې ته ورسید چې ځان پاک سپین باز او نه ماتیدونکي خلکو ته ثابت کړي خدا سینه کېده او په هغه شپه کې ځواب ورکړ خپلې میرمنې ته چې هیڅ نشته ده او یوازې امتیازې پاتې دي چې وی خورو. دا وه ډګروال تلیک ناراضي د هغې یو مختصر لنډ شفاهي شکل چې ما تاسو وویله.
له ښاغلي وصال څخه به دا هم واورو چې څرنګه یې ډګروال تلیک ناراضي ناول د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دغه ناول انتخاب ما خپل کړی و، انتخاب زما خپل ذوق و، هغه داسې و چې زه خپل د ناول د لیکنې لنډې کیسې سره علاقه لرم او هغه چې بیا زما ذهن ته هر یو راشي او غواړم چې زه یو ځل خامخا ولولم. داسې ډیر شته نور هم چې ډیر د پنځ خډکې کیسې پکې وي او لپنده ډک الفاظ پکې کارول شوی وي.
داونې مو آزادی راډیو ادبي فرهنګي خبرونه هم دومره و. تر بلې به زحمت چې بر تاسو په خدای سپارم.
مستاپ غم کی یارا سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا